پاتی شي؟ واشنگتن پوست ورځپاڼې په متحدو ایالتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو ازادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایډن اداره د کانګرس د غړو مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگتن پوست لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تېرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قوماندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایډن له ادارې څخه یې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اتلانتیک شورا خپور کړی ویلي دي چې اوس نو د بایډن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگتن پوست په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافي خواړه لري، په داسې حال کې چې د اټکل له مخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مانده و تفصیلا هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلی شي؟
هر ځای کې د مهمند چې ته آرام ځای ولري، کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر کتاب د جبه راوباسي، هملته په ولاړ باندې یو څو پاڼې ولولي.
د کاکړیو غاړو په اړه بحث لرو.
ته کومه ځای چې ما ویلي یا زه رسېدلی د وطن مینه ډېر پکښې ده.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندی او په افغانستان کې ده. تر دې پخوا داسې اوازې خبرې شوې وې چې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانه دقیق ځای و نه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانه ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهندون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له خصبه اشغورلې ده. دا ودانۍ دیار له 100 کال مخکې د هلمند په مرکز لخکرګه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډېرې برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغه کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړې دي. افغان انځورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انځورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډېرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انځورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انځورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه یې هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه روانه خبرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1908 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لبیا پیل وروسته د باختر خزانه د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
ده باختر خزانی آثار ده هغه مستقلی پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم د نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدلی شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اول دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي، خو بریالي نه شول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې له طالبانو همیشه دی یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډله چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لري نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. موږ تیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
به لحاظ امنیتی افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتی وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډېر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. دې نظام کې بلا خشمی د هغه تورمغز عناصر شته دی چې د لرغونو آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبان د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثار ول ځای کې دوا ویجاړي دوب مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثار او د امنیت او خوندیتوب په تړه واندښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر مخکنی غړو غوښتنه کړې و چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانه لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکی په 1958 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 13 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2006 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه 8 کیلو وزن لري. دغه خزانه 315 یا سره او 1015 تلویخت برخه ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوی دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارک ننداره ته کې خودل شو.
دا ښه مطالعه د کولو په اړه ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داسې لارښوونه شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي. خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلی شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلی شي. استاد که لومړی دا راته وایي چې مطالعه څنګه کیدلی شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالب دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یو پرېږدي. نو که تفریحي مطالعه ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله بس شروع که او چې کله وخت نو ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم نو شاید تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې وخت کتاب دومره ځای نه نیسي، نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي. دغه د سفر وخت نیم ساعتی که یو ساعتی که شل دقیقې که تر دې زیاتی هغه هم در باندې ښه تیریږي او یو څیز لوستی هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازارمند کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه نه ده چې ته آرام ځای ولري. کیدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبره وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر متازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي ته باید د تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقشه کولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره وي، د کتاب تر څنګه به یا د یاداشت کتابچه او یا اوس خبره آسانه ده یو موبایل به درسره وي چې هغه کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کوي چې بیا به باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کیدلی شي چې موبایل درسره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوې تخنیکونو د استفاده کول شي کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل پدې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي، هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېنئ، موضوع په دقت ولولي. که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي، هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنې دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي، او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید 10-15 موضوعګانې پیدا کړي چې ستا ته جالبې دي، مګر په هغې کې 2 ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه. په هغه څه چې واقعا همدغوس دستي ستا دپاره پکار دي، په دې باندې فکر وکړه. او هغه نورې موضوعګانې فقط همدومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي، نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغېزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډېر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي. داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هېڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپلو معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښیږي یا به دې نه خوښیږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای پکې په اسانه پیدا کړي. نه، هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب ولې د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجود معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمي هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تلم د تاریخ کتاب پسې. یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي، د هغه ځای د جغرافي د کتاب پسې تلیم، خپل معلومات مې بشپړ کړي دي. ډېر ځله داسې شوي دي چې ما ډېر دقیق تاریخي معلومات د تاریخي ناول د برکته لاسته راوړي دي. که چیرې ما دغه ناول نه وای لوستی، شاید موضوع مې بیخي فکر شوی نه وای، مګر چې فکر مې شو ورته بیا پکې لږ ژور لاړلم. نو دا د مطالعه ارخونه دي چې سره کولای شي چې خپل ژوند پی غني.
ورسته پوښتنه ده استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځانته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وس نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدی شي د یو اخبار یوه ټوټه مخته درشي. ویلوله، کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولرې د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته وویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې، 10 دقیقې، 10 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خو ساتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت، نور څه سامانې کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کېږي، انتظار وخت دی، دا یو وخت چې برای استفاده نه شي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمینه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتاب په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه، خپل نه لرې د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خارجي کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښوي، 5 پاڼې ولولې، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د بدن لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او ل خپل هنري کارونه یې لاس اخیستي. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځنګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت چلند لا تر اوسه نه څرګند دی او لهم دی عملی خپل کار بند کړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو 20 کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو، د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنرسالار بنسټ چې له 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوي، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بېخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زموږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوع فعالیت نشو کولی، او تر اوسه پورې مونږ ته زموږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څه وکړو، په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو، شکلونو، لیکنو، سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. زبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړیو په افغانستان کې هغه ټول ونړیدل او ورنګ شول، نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی او چې کوم فعالیت ولرو، که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي، او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی یویست کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیاره ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی، او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې، او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي،
و بیشانه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې، او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو، او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه، او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي، او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتي واړی تری فلمونه جوړ کړی. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل پټکان کیږي، او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي، څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ویرې د افغانستان وټلې دي.
کاکړۍ غاړې د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړې کله د کاکړو په سیمه کې راټوکېدلې دي، اوس په ډېرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. د کاکړۍ غاړو د شالید، اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو له لیکوال نواس قایل او هنرمند روزي خان شوق سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړۍ غاړې له کله ویل شوې دي، او اوس چې هغه پخوا څنګه ویل کېدی او جوړېدی، آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړۍ غاړې تاریخ سړی نشي یادولی چې له څه وخت څخه ویل شوې دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د تر پلرو هم له مخه دی، تر نیکګان هم له مخه دی. څنګه چې ژوند پیل شوی دی، یا دا خلق دلته وجود پیدا کړی دی، له هغه وخت څخه دا کاکړۍ غاړې چې زموږ رایاد دي، یا زموږ د پلورو رایاد، یا زموږ د نیکګان رایاد، یا زموږ مندو خوندو، مطلب دا کاکړۍ غاړې. کاکړۍ غاړې د کاکړۍ غاړو اصل حقیقت چې دی، هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو به ډېرې دا کاکړۍ غاړې جوړولې. او هغه ډیر صفه ولی ډیر سپیسیفیک به ډیر لوی پیغام غشتي وي. زه به یو کاکړی غړ تا ته وکم چې کار زما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانند اوس دا خلک چې هر تشبیه ورکی خلک بشکاره تشبیه ورکی زه به دخته ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي هغه د دې وطن خبره کوي چې کار زما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانند دا یو شیزی جوړه کړی زنانی جوړه کړی ده نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړه کړی ده دې پښتانه خوري د غیپ کړ زما په خیال باندې دارنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرچ کړی در خور کی ما د سرچ کړی در خور کی تاره ځان نواب جوړ اوس به دغه دومره لوی پیغام غشتی دی موږ خو په داشکاره دغه ورته ګورو چې هغې خپل چې پروګرام څوک وی یا په څه معنا یې درته واخم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دی موږ خو ښکاره دا معنی ورکړو چې یعنې د مینې په معنا باندې دې دغه ورکړی دی چې ما د سرچ کړی در خور کې تا له ځانه نواب جوړ یعنې هغه دا معنی چې د توقع دین لرول د دې کام د آبادۍ توقع دین لرول د دې کام د پرمختګ توقع دین لرول د دې کام د ښایست توقع دین لرول د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقع دین لرول دي زما په خیال باندې او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړۍ باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کوم حد موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړۍ اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړۍ ویل کېږي هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخلم پر دغه به تا بخښنه به غواړم چې نمونه واخلم خو په هغه کې غلطیا نشته په هغه کې هغه د کاکړۍ کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی.
تاسو وویل چې کاکړۍ غاړې ډېرې ښځو ویلې دي بلخوا ټپی هم ښځو ویلي د کاکړیو او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړۍ ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نشته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډېر نغه لري ټپی څه ده په خیبر پښتونخوا په خوا کې ډېرې جوړې کړي زموږ په خلکو کې زموږ دا خلک چې دا د کاکړۍ دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورنډ کرښ شوه خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق بیا دا شراو باسو چې کاکړۍ چې دي ما درته وویلې چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډېره پکښې ده د وطن مینه ډېره پکښې ده زما په خیال باندې ته کومه ده چې ما ویلې یا زه رسېدلی د وطن مینه ډېره پکښې ده د وطن د پرمختګ مینه پکښې ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښې ده د کام د یعنې معنا په یوه معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښې ده او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی شته ډېر ښایسته ټپی شته چې د کام د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګه نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې دپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې دپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپی اوس نو په کاکړۍ کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دي نور چې کوم کاکړۍ باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلي دي په هغو کې خو ډېر غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب تا هم کاکړۍ غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته ووایه چې کاکړۍ غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي که نه؟
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسی پلازا را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېرو شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شین خالۍ نه ده معلومه د هغه بعد بیا روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغه کې چغه کې خونو لکلاسې په کلاسې پای کې لپخوا زه لکلو کلو زه را شروع په موسیقي کې چې اول ویل شوی دی ګل زمان او بیا په د هغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړي دي مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغسې په زلباری و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلي دي تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړي دي د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلي دي خلکو بیخي ښه خوشي کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور ده چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي و هغه معیار خو ګسره په هغو کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ ژغونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په کدا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړې غاړي ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غوار از ما گرانے با لچا غوار پاوڑ قدم رزا بری و میان دی دکال بری و میان دی دکال وی نور د ګرد کول آسان دی سره دا یو سپای د توپان دی سره دا یو سپای د توپان دی
دای کوم طرزو
دا غرنۍ ککړۍ انداز دی ما په خپله کړی دی ډېر ښه چلېدلی یم دی ډېر خلکو خوښ کړی یم هلته غرني خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه دا زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډېر خوښوي ستاسو د غرني خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډېر خوښوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري که نه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې به وي د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی یا پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شک چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کوي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د ته هغه وویل دسکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما څخه اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوستې دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړې دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوې دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړې دي یا سړیان جوړ کړې دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنې هغه خبرونه بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څوک کدری ما کتابونه په کتلي دي یا چا پر لیکلي دي په کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اوربو چې خپل یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالمه، ستړی کېږې نه دمه وکړه ظالمه، یا په خپلو اوږو بار لیونیا، یا ګمنام مرد میدان د غمستانه، یا ګمنام مرد میدان د غمستانه، یا خندانه د ناچار لیونیا، یا له هر چا بې پروا مست ملنګا، یل هر چا بے پروا مست ملنگا، ید خپل ذات منت بار لیبنیا، غم تا خان دی خوشحالی تا پجڑائے، غم تا خان دی خوشحالی تا پجڑائے، تپسدیے زما یار لیبنیا، تپسدیے زما یار لیبنیا، صدر شوی زړه بیکار لیونیا، درد پرستا خود آزار لیونیا،
جفارتا هم سبا یو باج اخکاری ستا تا جفارتا هم سبا یو باج اخکاری ستا تا جفارتا هم سبا یو باج اخکاری ستا تا جفارتا هم سبا یو باج اخکاری لکا دزان لکا دزان رنگ دی وفا دیگ گننے وما کلی ونے وم اکن سو بدی ترلے وما بدی ترلے وما بدی ترلے وما